라디오.
سلامونه ستړي مشه سحر مو په خیر په افغانستان کې دا سحر پنځه بجې دي تاسو مخه کلا زده راټیو ناوړی دا سرنه خبری مجله په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یووالي دا ډله زړه وړه کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 55مه ناسته کې پنجشنبې ناوخته د فبروري 8مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوو ویل
left unchecked که پر طالبانو نظارت ونشي د دې امکان شته چې دا ډله خایي د بشري حقوقو ست اقدامات نور هم پراخ او ژور کړي. خایي طالبان د افغانانو په ځنګړې توګه د ښځو همجلو مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي.
د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل عادي کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره دي د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي که چېرې تا د طالبانو پر ضد د نړیوالو ټولنې لخوا اقدام ونشي او تیر تاریخ بیا تکرار شي د هغه پټکو چې پایلې بینی آواز افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړون کیوي. بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لناست وړاندې ویلی وو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا کړکېچن او ژور شوی دی. د بینټ په خبره د طالبانو امر بالمعروف وزارت د قانون د پلي کېدو لپاره د بشري حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. د نوموړي په خبره د وضعیت په نړۍ کې ساري نه لري او د بشري جنایتونو د ترسره کولو لپاره زمينه برابروي. د افغانستان او پاکستان ترمنز ته تورخم په دروازه کې چبان دی څلور زره بارون کې لارې دواړو خوا او تل یوې ونې رهیسی د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خودل په شر د ازادي رادیو مشال څنګ ته د پنځمبې پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبراتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لار دی وی ونې رهیسی د بارون کو لارې او سربیره د مسافر او ناروغانو پر مخ تلل شوی ده. په سیمه کې د مشال رادیو د خبريال پټو مسافر او ناروغان په جماعتونو هوټلونو کې ډیر دي او د خوراک او څښاک له نشټونه شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواو ته یو شمیر لري چلوونکي شکایت کوي چې مالونه په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستانی چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالبان او پاکستانی چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستانی چارواکو د ازادي رادیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر مخامه له کابل د خبراتورو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. د فبروري په 14مه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مرستیال والی عبدالعزیز مصطفی له پاکستانی چارواکو سره کتلی وو، خو د لارې د پرانیستو په اړه کومې پایلې ته رسیدلې نه وو. پاکستانی امنیتي ځواکونو د فبروري په 14مه له طالبانو له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې وه چې له کابلی د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د اوکراین کابینه د امریکا هغه هوکړلیک ته شین څراغ ښودلی چې پر بنسټ یې د امریکا د پوځي مرستو په بدل کې د هیواد د اوکراین له طبي زیرمو ګټه پورته کولی شي. په دې اړه د امریکا او اوکراین ولسمشرانو خبرې اترې کړې او ابتدایي طرحې آماده شوې، خو لا تر اوسه په رسمي ډول لاسلیک شوې نه ده. د اوکراین کابینه په هغه بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 8مه خبر کړی ویلي، د اقتصاد وزیر او د بهرنیو چارو وزیر ته اجازه ورکړل شوې چې د هوکړلیک لاسلیک کړي. تمه ده نن جمعه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر دې هوکړلیک د نظارت او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې په موخه واشنگټن ته لاړ شي. اټکل کېږي چې زیلنسکي به په دې لیدنه کې هڅه وکړي په سیاسي او پوځي برخه کې د اوکراین لپاره د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر فرانس فریس خبري اژانس ته ویلي د هوکړلیک هغه سند دی چې د امریکا او اوکراین ترمنځ به په راتلونکو کې نورو همکاریو ته لار خلاصه کړي. دغه پټکو دغه حکړلیک پړه د اوکراین د اوکراینی او امریکای چارواکو ترمنځ خبرې اترې روان دي. او د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلې لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په لسکلن مزال کې د ابراهیم ځدران د تیرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغې ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپلې فیسبوک پاڼې خپره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کیچ تمه چې ما درلوده تا ونیوه. په دې ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپلو هغو اشارو په اړه هم توضیحات ورکړي چې د 108 منډلو پوره کولو وروسته یې په میدان کې کړې وي. ابراهیم ځدران وایي په هغو حرکتونو چې لاس یې د خبرو او مننې په شکل نیولی و له راشد خانه مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیونز ټرافي لوبو په لړ کې د لاهور په قزاقي لوبغاړي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله. شو افغان لوبډلې د روسي اور په پنځم بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوزولو سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 500 وکټو په تاوان 386 منډې وکړې چې واویا یې ابراهیم ځدران کړې وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپله درېیمه لوبه له استرالیا سره لري. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 پیلېږي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدل شئ. دا کډوالو نړیوال سازمان ویلي اقلیمي بدلون 9 میلیونه افغانان اغیزمن کړی دي، خو په وروستیو سیلابونو کې بیا د افغانستان جنوب ډیر ځپل شوی. له کندهاره د هغې سیلاب ځپلې غږ اورو چې په دې سال سیلابونو کې د کورنۍ څو غړي له لاسه ورکړي.
خونه را باندې ونړېدله. زما یو مې مینه وه، یو مې لور وه د څلورو ورځو کا وه، او یو مې ځین د شپږو کال وه. دا درې سره پکې لاړ.
نورستان کې هم د اقلیمي بدلون او وروستۍ وروښتونو له کبله خلکو ته زیانونه اوښتي.
دغه لارو چې دی د موسمي بارونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. موټر چپه کېږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپیان کېږي.
د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې له غړو غوښتي چې وسلوال مقاومت پرېږدي او د دې ګوند منحل کېدو لپاره غونډه راوبولي. دا چې د پی کی کی مشر اوس مهال چرته ده، په دې اړه به وروسته راپور درکو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشای ز فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې راسره قدر جلال افتي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي اقلیمی بدلون د افغانانو د بیزای کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې په زرهاو کسان د سیلابونو او وچکالی له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې سازمان په ټکو اقلیمي بدلون افغانان له خپلو مینو د بې ځای کېدو سربېره بشري مرستو ته اړ کړي دي. د کډوالو د نړیوال سازمان دا تازه راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې سیلابونو په لسهاو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسهاو کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو. دا کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د اقلیمي بدلون له کبله په تیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ پر خپلې ویب پاڼې خپور کړی ویلي اقلیمي بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بې ځایه او بشري مرستو ته اړمنې کړې دي. په راپور کې زیاته شوې په تیرو دریو کلونو کې وچکالی او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه دي. د IOM په ټکو په تیرو 12 میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمي بدلون اغیزمن کړي چې 15,000 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتي بې ځایه شوو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځایه شوي چې یوازې په 2023 کال کې د دغو بې ځایه شوو شمېر 988,000 کسانو ته رسېږي. د کډوالو
نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي، او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سختو ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلیو د خلکو کورونه، کروندې او مالداریو ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل دا رواني اونۍ د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د افغانستان په شمیر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړ. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل زموږ د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. دغه شان دوه سوه څلوېښت کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتون او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب و هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ و چې په ترڅ کې زیاتو ورښتونو، سیلونو، توندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخته وچکالۍ او د عامو افغانانو ورځنی ژوند پرله پسې اغېزمن کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لویدیز نورستان دواب لسوالی کې ترافیکی پیښه رامنځته شوې چې یو ماشوم پکې مړه او تن نور ټپیان شوی دی. د ځایي چارواکو خلکو په وینا پیښه د دواب او مندور لسوالی ترمنځ په ساحه کې د سړک د خرابوالي او تنګوالي په وجه رامنځته شوې ده. په نورستان کې ډیری سړکونه له پخوا تنګ او کنډو کپر و، خو د تیر کال او اوسنیو بارانونو له کبله دغه سړکونه نور هم خراب شوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو.
په نورستان کې د سرپرست والی لرسنیز دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پنځشنبه ورځ لغرمې وروسته یو ډاټسن موټر چې لغمان څخه د منډول ولسوالۍ پر لور روانو د دواب ولسوالۍ د سنگي پل ساحه کې له سرک خوښ شوی، پکې یو ماشوم مړ شوی او اته تنه ټپیان دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې ټول د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د یو ټپي حالت نازک خودلې دي. د سیمې اوسیدونکو باید نورستان ډیره سرکونه له پخوا تنګ او کندو کپرو، خو د تیر کال او روانو بارانونو نور هم تخریب کړی او پرې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د لویدیز نورستان اوسیدونکو امین الله امین ازادي راډیو ته وویل
دغه لار چې د موسمي بارانونو او سیلابونو ډیر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
هغه له سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان خرابو او تنګو سرکونو جوړولو ته ځانګړی پام وکړي څو دوی له دغه ډول مرګونو پیښو وژغورل شي.
که حکومت او خیریه ادارې مرستیونه کې او د لارې جوړې نشي شاید د کچ نور هم جوړ شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډېری کلي او کورونه په غرونو کې آباد دي او ورته سرکونه هم په داسې لوړو ژورو کې تیر شوي چې د موټر چلوونکي د لږې بېغورۍ په وجه موټر له سرک خوییږي او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو رسیدو سبب کیږي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د دولتي ادارو د یو شمېر کارکوونکو د نالوستۍ د له منځه وړلو لپاره له پنځه ویشتو وزارتونو او دولتي ادارو سره د سواد د زده کړې هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکوونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکوونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواده بې برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 20 په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمي له قوله لیکلي چې د دې هوکړه لیکونو له مخې به په 404 تعلیمي کال کې د 8 بست 90 خدماتي کارکوونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه دغه شان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه به په ګډه خپلو نظامي منصوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړې چې دا بېساری اقدام به د هیواد لرې پرتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانیو حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا ورته خلک مثال پتن ته کومره شوي دي چې هغه مثال تعلیم نه لري، تعلیمي نه دی کړی، اوس هغې لپاره د سواد موضوع برنامې په لاره اچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته بې کاره یم. دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او 14 زده کړې کړي، هغه مهارتونه چې دوی یې په 14 کې ترلاسه کوي په 2-3 میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو 3 کې له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پریښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد تر دې مخکې ویلي و چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیالې دربار واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو 2 وروسته ویلي و چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع اخلو. د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې له غړو غوښتي چې وسله وال مقاومت او د دې ګوند منحل کېدو لپاره دې یوه غونډه راوبلي. اوجلان عبدالله اوجلان چې استنبول ته نږدې په یو زندان کې له 1999 کال راهیسې بندي دی، دا غوښتنه په یو پیغام کې له خپلو پلویانو کړې. تر اوسه د ترکیې دولت په رسمي ډول د اوجلان د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. نور تفصیل په دې راپور.
د کوردستان یا پی کی کی د ګوند مشر له زندانه په یو پیغام کې له خپلو پلویانو د وسلوال مقاومت د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. عبدالله اوجلان چې استنبول ته نږدې په یو ټاپو کې زنداني ده، د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 20 په یو پیغام کې د خپل ګوند له غړو غوښتي چې وسلوال مقاومت دې پرېږدي او د ګوند د منحل کېدو لپاره دې یوه غونډه راوبولي. د هغه پیغام چې د ګوند سیاستوالو لخوا په ترکیه او کوردی ژبو ولوستل شو پکې راغلی، یوه غونډه راوبلی او پریکړه وکړی ټولې ډلې باید خپل وسلوال مقاومت پرېږدي او پی کی کی دې منحل شي. کومو سیاستوالو چې د اوجلان پیغام لسته له اوجلان سره یې په پنجشنبه لیدلی و. د اوجلان دا تاریخي پیغام د کوردستان د پی کی کی او ترکیې دولت ترمنځ د سولې د هڅو هغه برخه ده چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ائتلافي حکومت د شریک دولت باغچلی لخوا پیل شوې ده. دغې خیرخي سیاستوال وړاندیز کړی چې د اوجلان د بخښنې په بدل کې د پی کی کی سره سوله وشي او منحل دي شي. د ترکیې په جنوب ختیځو کورد میشته ولایتونو دیاربکر او وان کې د اوجلان د پیغام د اوریدو لپاره خلک په مزایونو کې راټول شوي وو. اوجلان په خپل پیغام کې د ترکیې د دولت په وړاندې د وسلوال مقاومت لاملونو ته په اشاره وویل. د پی کی کې د مبارزې دلایل د کوردانو لوهیته د ترکیې د دولت سترګې پټول او په رسمیت نه پیژندل وو. هغه په خپل پیغام کې ویلي د یو سیاسي نظام د رامنځته کېدو لپاره د دیموکراسي پرته بل هیڅ لار نشته. یوازینی حل لار یوه دیموکراتیکه اجماع ده. پنځه اویا کلن اوجلان له 1999 کال راهیسې د ترکیې له دولت سره د خیانت په تور استانبول ته نږدې د امارلي په ټاپو کې زنداني دی. که څه هم هغه په زندان کې دی خو پر پی کی کی د پام وړ اغیز لري او تمه ده چې د پی کی کی غړي د اوجلان له هر ډول فرمان څخه اطاعت وکړي. د ترکیې دولت روسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د پی کی کی ګوند په 1998 کال کې د اوجلان لخوا جوړ شو چې له 1998 کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یاغي ډلو مشري په غاړه لري. پی کی کی ډله د ترکیې او د هیواد د غربي متحدانو لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. له دې وړاندې پی کی کی سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکامې شوې وې چې روسي هڅه په 2015 کال کې وه.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم اروزګان ته ورشو چې اروزګانیانو د افغانستان د کرکټ د تېرې ورځې بریا په خوشحالۍ ولمانځلې ده. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د لاسونو د پړکار او شور د اروزګانی ځوانانو دی چې د تېرې شپې د کرکټ د بریا په پاری وهي. تیر شپه د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانانو لپاره یو مهم شی به ثبت شو کله چې افغانستان د انګلند پر وړاندې په یو تاریخي او په زړه پورې میچ کې د بریا په خوند کې غرق شو. د دې میچ بریا نه یوازې د لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو ستره بریا وه. د اروزګان ولایت خلک چې د کرکټ سره بېساره مینه لري د برېښنا د نشتون له امله د کرکټ د تیرې شپې سیالیې د سیمه ییزو راډیوګانو په مرسته تعقیبوله. د اروزګان ولایت یو شمېر ځوانان چې د دې لوبو د خوښۍ په پار د ترینکوټ ښار ته راغلي وه د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
نوم یې رفیع الله روزګانی دی، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. اول سر کې خوندوره وه، وروسته یو څه سره خراب شوه، مګر بیا هم په یو ډېر خوندور انداز باندې لوبه ویوړل شوله. ولا داسې د طاقته ووتو او ریا ډېر خوشحاله شو. ولا دا چې وه انګلینډ چې دی ډېره وتکړه دغه دی لوبډله ده، موږ سره چندانې لوب هم نه کوله، وای دی کمزوري دي نه. نو بس موږ خو وایو د خپل افغانستان مو دی، خپل د کرکټ لوبغاړي مې دی چې زموږ د هیواد وځلیږي نه دی، زموږ د افغانستان نوم لوړ سي. بس
زما نوم شکیب الله رحیمي دی، د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. واقعا یعنی څنګه چې زموږ تمه وه، یعنی زموږ د خپل لوبغاړو ته تمه هغسې لوبه وه، که په بیټینګ کې وه که په بالینګ کې وه. څنګه چې زموږ د ټولو افغانانو تمې وې، همدا رقم لوبه زموږ په کار، لکه څنګه لوبه چې وکړه همداسې لوبې زموږ په کار دي. که داسې لوبې وکړو همیشه به موږ یعنی موږ به نړیوال کپ هم خپل کور ته خپل وطن افغانستان ته راوړو. نو واقعا ښه لوبه یې وکړه، بالکل بیخي خوشحاله یو. که درته وایم یعنی موږ په خپل جامو کې نه ځای داسې خوشحاله، لکه پر موږ یو اختر یې، ځکه موږ یوه داسې خطرناکه ټیم ته شکست ورکړی دی چې هغه د کرکټ بنسټ ایښودونکی ټیم دی چې هغه انګلستان دی.
نن کومې نه هغه د پینالي اوسېدونکی یم، ډېر زیات خوشحاله وم. بیخي د یو لوبغاړي خو ډېر وځلې دی، بیخي ډېر په خوشحاله یم. دا خو ډېر احساس مو کولې، خو بازي ډېر په احساس پړاو ته ځلوتله چې ډېر لږ منډې پاتې وې او وکټ ما غلی شو د خلاص شوی مشته.
د اروزګان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څخه خپل ستاینه څرګنده کړه. دی ویل چې دا بریا نه یوازي د کرکټ د میدان بریا ده بلکې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ملي شتمني ده. د یادونه وړ ده چې د اورزګان ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ګڼ کسان د دغې سیالۍ د بریا د لمانځلو په پار د شارو وټونو ته راوتلي دي او خوشحالي لمانځلي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
سمرزو په افغانستان، د افغانستان په جنوب کې کندهار ته، کندهار کې د غواګانو فارمونه د ودې سره د بازار د نشټوالي له ستونزې سره مخ دي. په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونه په چټکۍ سره یو وده کړې چې له لارې مالداران خپلې اقتصادي اړتیاوې پوره کوي، خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورځ تر بلې بدلون کوي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شیدې غږ چې کله بندې کله ارزانې نو وسه په دې شیدو مشکل جوړ کړي.
له دې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو له مالدارانو څخه دی، د خپل 15 غواګانو فارم لپاره نږدې 40,00,000 افغانۍ پانګونه کړې. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 تنې غواوې دي، 40,00,000 افغانۍ سرمایه ګذاري سوې ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکمي، لویه ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري، د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي لپاره څه پلانونه لري، د فارمداران لپاره څه پلانونه لري، زموږ د دولت څخه هم دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بیې خورا اټیټې سوې دي.
زموږ غواړي چې اوس شیدې بندې سي. زموږ په دا خوشاب کې بېخي ډېرې ډیریانې دي، چیمې هم لري، کونډې هم لري، بېخي ډېرې سانان دا غواوې لري. موږ غواړو چې دغه شیدې بس وچ شیدې بندې سي، زموږ هغې دې خپل کندهار ته موږ ورکړو.
یوازنۍ غوښتنه دا چې پوډري شیدې باید بندې سي، او یا که بندېږي نو زیات محدودیت او تعرفه پر ولګېږي، او تر دې ترڅنګ باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دي او هغه چې پوډري شیدې دي هغوی ترمنځ باید توپیر وسي.
دغه کمپنۍ پر مخ ولاړه چې دا شیدېنو کې ارزښت پیدا کړي. زموږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیات هم د کندهار خلک ډېر ستړي دي. هر سړي په کورو په دار یې غوا رانیولې ده، اوس یې دغه شیدو ته ګډ کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودې لپاره پر پوډري شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکي معاون مولوي صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډري شیدو 8% مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10% ته لوړه شوې.
بهر نه د شیدو واردات زیات وو، موږ په دې بنیاد باندې هلته په دې باندې وتوانېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایه یو خټه خبره د تعرفه ده. موږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا اته پیسه وا مونږ دغه درش پیسه د لوړه کړه او پاینده کې به مونږ هم تدریجی مخ روانو کله به مونږ د ملدارانو مشکلات ته ګورو کچرته د ملدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعارفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ اخو چې ملدارانو حمایت شي.
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې دا مهال په دغه ولایت کې د غواګانو 649 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال یې محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدی دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو